ښکارا کیږي نه.
د ښاغلی احمدزی په خبره دا چې طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي.
قدر من اوریدونکو، څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بس لرو، خو د شپه په مکړی خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن روي د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن وویل چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې د افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سعودي عربستان لوی درستیز پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال سره وکتل. د راپورونو له مخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. دا شیبه 28 اوور روان دی. بنګلادیش توپ وهنه کوي، 122 منډې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل شول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او 6 کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینی چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. په څو شیبو کې د بحث له ګډونوالو سره همدا موضوع څېړو چې د طالبانو او هند اړیکې په کوم حد کې دي.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم دی بحث ته شرغلاست. د دې بحث ملمانه دی په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکي نثار احمد شیرزای د غرس په بریتانیا کې د چارو شنونکي اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب پایل کې تاسو تروزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
سلامونه ونې کې تاسو ته مارج صاحب ته د بحث اوریدن کوته. در کومه وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکمه حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړی ده، سیاسونی هم دا خبرې کړی ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشري مرستې لیږي، بشري مرستې مستقیم طالبان ته نه ورکي، د دبليو پی له لارې یو څو کارمندان تخنیکي کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه دبليو پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تلی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانی او د افغانستان په اړه کوم رسانی چې فعالیتونه کوي، دا سلی د هند معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، حالان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده. او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي. زه چې په هندوستان رسانه کیم او دې خلکو سره سیاسي خلکو سره په ارتباط کیم، دوی ډیر ویره لري په دې چې دغه درې کالو کې د جایش محمد او لشکر طیبه غلو ته د افغانستان تذکره او پاسپورتونه توزیع شوي ده، او دوی ویر لري که دوی ویزه شروع کی یا پروازونه شروع شي، دغه توریستي خلک د ناروغ په نوم دلته رانشي او دلته ترګری عملیاتونه کی، په دې خاطر ډیر احتیاط کی. او زه فکر نه کوم چې دغه دینه سندور خبرې نشته او
دوستان ډیر احتیاط طالبان سره. ډیر مننه. مارج شغلی شریزی د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډېر پخوا د سکندر او لاغه نوران دی دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به تاسو پوښتنې ته داسې ارزو کوم چې هند طبعا په دې خطه په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود یا یې ورسره خپله دوستي او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا وو. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښود چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه لدې حاکمیت نه لرې شول د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان د جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو سیاستونه ځکه یاروي چې کله هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ په نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې مسافونه پروتوکولونه قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نقضوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راسې ورکې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی. او موږ په دې هیله یو چې افغانستان وتوانېږي خپلې اړیکې خصوصا په سیمه او گاونډي هوادونو سره پنيکي کې ولرو.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنې هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وویل، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې تری وو. په اول ځل چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د هند د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پرېږدی او افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټوله دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اولته بله خبره چې تاریخي او فرهنګي او ډېره اوږدمهال دوستي او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلک نه هېروو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی ده او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان په رسانۍ کې دومره انعکاس ونه کړله. یو کاري سفر و چې دوی کومه مرسته چې لیږي د دې نه دوی څارنه هم کوي، دوی ځي هلته، د دوی یو څه تخنیکي همکاران په افغانستان کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بله خبره موږ نه شو چې د طالبان په اول دور چې هندوستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهې متحد په نوم د استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبرۍ لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بالکل خلاص و، سفارت خپل کاری کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون نه د خالیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي. یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي، دوی دې په خاطر تری ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خب طالبان و رسانه ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لویه و خودله. الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر. د هند موقف هم داده چې سوچ افغانستان کې یو ملي یو فراگیر حکومت منځته رانشي، یو خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلومات هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کله د طالبانو لپاره راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله، سفیر هم و. زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله رسانۍ کې مې نشر کړل. هغه سفیر هغه کس بېرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبانو لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوی یم، هلته تللی ده. اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سیرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی زه طالبان سره یم. اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیري چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري، دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري. په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډېر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده، جی پی سنگ یو کاري سفر و، ډېر لوی سفر نه و. طالبان دا ډېر تبلیغات وکړي.
بله، ډېر مننه. ښاغلی مارج، د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یوه تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي. له ټي ټي پي هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده؟
ګوره، اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې، له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري. په افغانستان باندې هم په د تلويست کلونو کې بیا پتیره د شلو کلونو کې او خصن په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادي دي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي، هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کېږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول، هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی وو، هم پاکستان هغه وخت کې ډېر زیات خوښ نه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچه بیا په 2008 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښتل د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د پلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زمونږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوي او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصان رسول دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خپل موږ پاتې او ملتیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې اټاکې ورکړي وو. بنان پاکستان تا به هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا چې اوس په افغانستان کې بحران دوام دی، افغانستان اړه لري خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تامین کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو. او دغه ټول سره افغانستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډېر مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه. اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی. په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجار په دیموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیوله، دا گیشو پولیس ونیوله، ضبط یې کړه، ډېر ترهګري راغلې و. اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر کول دا خبره هېڅکله نه اېرېږي چې ویلې و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده. هغه خبره اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته، تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د حقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوندی اوس په دې خاطر چې وخت کم دی، مارد صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څېر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو، مساقونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا ترغلا ډیرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي، دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي، له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خصوصا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو، په عربي سیمو کې د اسلامي کنفرانس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي، باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نور سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسنی وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره دوی اصلاحات
وکړي
او دغه نیک روابط او علایق سره را جوړ شي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدنن. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکی نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکی اسلام الدین مارچ.